خوش آمدیم به استودیو.
ډیره زیاته مننه سید سمی عباس دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعت خپرونه د میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او هڅه کیږي چې په قندهار کې هم ساحوي دفتر پرانستل شي. دغه راز د ایران د ولسمشر د څرګندونو جزئیات اوري چې وای په شنبه پورس په ایران کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هیواد لاس لري. تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري په سر کې پام کړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. د پوهنې وزارت وای د جنوب او جنوب ختیځو سیمو ته د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو. دا خبره د کمیسون مرستیال وین مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل چې نن او سیاسبا د کندهار د انتخاباتو ولایتي دفتر هم پرانستل کیږي. دا دفترونو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسونونو د کمیسیونونه د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو تړلي. دا ائتلاف حکومت تورنوي چې په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي او دا تور هم پې پورې کوي چې اوسنی کمیسیون د انتخاباتو د ترسره کولو وړتیا نه لري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت وایي چې په پوره شفافیت انتخابات ترسره کوي او خلک یې باید ملاتړ وکړي. تمه ده چې د میزان په 28مه د ولسي جرګې انتخابات وشي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د جنوب او جنوب ختیځو سیمو لپاره د یو میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل کړې ده. دا خبره د یاد وزارت د خپرونو رئیس او ویان کبیر حقمل تیر شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موږ شاوخوا یو میلیون جلد کتابونو ویش د یکشنبې په ورځ پیل کړ. د ولایتونو لپاره دي چې هغه سعودي سیمې دي، د هیواد په سویل کې ځینې سیمې دي، د هیواد په ختیځ کې ځینې سیمې دي. ان شاء الله په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورسیږي.
خاغلی حقمول ویل چې د هیواد ځینو سړو سیمو ته د کال له پیله څه باندې یو میلیون جلده درسي کتابونه ویشل شوي دي. په درسي کتابونو کې تر ټولو زیات انتقاد په تیروتنو چې د پوهنې وزارت د ویان په خبره یاد وزارت د درسي کتابونو د املایي او انشایي تیروتنو د اصلاح لپاره کار کړی دی او تر ډیره حده دا ستونزه حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې په پاکستان او بنگلاديش بایللې دي. افغان ټیم د بنگلاديش پر وړاندې پرون د 250 منډو هدف پوره نه کړ او لوبه په څلور منډو بایلو ده. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبډلې کپتان اصغر سانګزي ویل
Congratulations
to Bangladesh cricket team. They played very well. It's a painful game. They were Bangladesh to mubarak ki mubarak ki wa mche hawi kilo ba wa mung ta pushpagu balunu atam mandi pate vichi de ra sakhta na wa zamang asli to pahun ki samay gulbuddin aur rashid hamra khona shwa ruste bangali baller der khabal wa kadze kai ham lo ba gathla. افغان ټیم سکل د آسیا جام په ګروپی دور کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه مات کړیو. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې وروستی برید د عرب توکمو جلا غوښتونکو کار وباله. هغه ویل دوی د خلیج د یو هیواد لملاتړه برخمن دي.
کاملا برای ما روشنه
کیا ان کار وکړدان. دوی موږ ته بي واضح ده چې چا دا کار کړی دی، کومه ډله ده، په چا پورې تړلې ده. د خلیج فارس او جنوبي هیواد هم د دوی مالی او تسلیحاتي او سیاسي مسائل پر غاړه اخیستې دي. روحانی پرونده هم ویل چې د خلیج واړه هیوادونه د امریکا لملاتړ برخمندي. د شنبه پورس په احواز کې وسلوارو په ډزو سره د سپاهي پاسداران د 12 غړو په شمول 25 کسان وشل او شپېته نورې ژوبل کړل. امریکا او ملګرو ملتونو د بریدونو غندلې او امریکا د ایران تورونه هم بې ځایه بللې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدونکو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ښار ته رسیدلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون وویل دی به په نیویارک کې د جاپان له صدراعظم شینزو آبه سره ویني او له هغه سره به د سوداګرۍ او پوځي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړی په داسې وخت کې نیویارک ته رسیدلی چې د نړۍ ګڼ شمېر مشران او لوړرتبه چارواکي د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د ګډون په خاطر دې ښار ته په رسېدو دي. ولسمشر ټرمپ به سبا ته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي چې د امریکایي چارواکو په وینا د ایران په ورتنه کې د پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو د قضیې، د شمالي کوریا د اټومي پروګرام او د کیمیاوي وسلو په ګډون د یو شمېر مهمو موضوعاتو په اړه به څرګندونې وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډو کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره هم وویني. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپک سازمان غړو او پنړۍ کې د تیلو نورو لوی تولیدونکو موافقه کړې ده چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره زیات تیل تولید نکړي. د روسیې په شمول د نړۍ د تیلو د لوی صادرونکو او اوپک سازمان دا پریکړه په الجزایر کې وشوه. اوپک په یو اعلامیه کې ویلي چې د تیلو د اوسنۍ اندازې تولید ښه دی او نه یې زیاتوي. د تیلو بیه په دې وروستیو میاشتو کې د ایران د تیلو د صادراتو د کمیدو په سبب په نړیوالو بازارونو کې زیاته شوې ده. د ایران د تیلو صادرات په دې هیواد د امریکا تر بندیزونو وروسته کم شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی په بلخ کې صاحبي دفتر پرانستل شوی او هیله مند دي چې د قندهار د انتخاباتو دفتر به هم ډیر ژر پرانستل شي.
ان شاء الله په دې برخې کومه ستونزه نه لرو. خوشبيني وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي ښودلې ده.
بلور ته یو شمېر انتخاباتي څارونکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي. دا نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې په هلمند کې د 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د نړۍ د مسایلو ترڅنګ بیا د غزنی د خلکو له وروستۍ پریکړې خبرې گئی چې وای له دې وروسته د پاکستانی چرګانو او د چرګانو له غوښې استفاده نه کوي.
خوند کې د وطني پر خودي غوښې دا په خوندور دي. په دې کې د دې بخې اګی نه دی چول لسر.
د انصاف په لټه کې او د ورکو شو وزانو د لټونو نس پروګرامونه بیا د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانسته او د کندهار د دفتر د پرانستلو هڅې دوام لري. د دې کمیسیون مرستیال وای مرزا محمد حق پرست ازادي رادیو ته ویل چې د ولایتي دفترونو د تړلو اندېښنه نه لري او تمرکز د انتخاباتو په ترسره کېدو دی. د ملي ائتلاف پلویانو په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي او د انتخاباتو د شفافیت پړې اندېښنه خودلیده. سفی الله ستنګزی په دې موضوع راپور لري.
په شپږشتو نورو ورځو کې به افغانان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخلي. په ځینو ولایتونو کې د انتخاباتي کمیسیونونو د دفترونو تړلې دروازې او امنیتي وضعیت د دې پروسې له مهمو ننګونکو عواملو یادېږي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند مرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل چې ژر به ځینې په ګوته شمار تړلې ولایتي دفترونه بیرته پرانیستل شي.
او کندهار هم خوشبینوي چې سبا او بل سبا په کندهار کې ولایتي دفتر په رسمي بڼه باندې خلاص شي او زموږ اقدامات هم تر سره شي. ان شاء الله په دې برخې کې کومه ستونزه نه لرو. خوشبینی وجود لري. سیاسي احزاب او انتخابي ښودلې ده او د بایومټریک هغه طرحه چې دوی پیشنهاد کړې وه هغه به تطبیقېږي. د فیلم لپاره کومه اندېښنه د مرکزي او ولایتي ادارو د دروازو د تړلو په برخه کې موږ نه لرو.
خغلی حق پرست د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په اړه هم د حکومت او انتخاباتو کمیسیون له اقداماتو ډاډ ورکړ. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت هم ډاډ ورکړ چې د روانو انتخاباتو د امنیت لپاره به د افغانستان له امنیتي او دفاعي ادارو سره بشپړه همکاري وکړي. د افغانستان د لوی ملي ائتلاف پلویانو په هرات، کندهار، بلخ، ننګرهار او کندوز کې د انتخاباتي کمیسیونونو دفترونه تړلي او یا مخې ته د تحسن خیمه جوړ کړي. دغه ائتلاف مشرتبه پلاوی تور پورې کړي چې انتخاباتي پروسه شفافه نه ده او دوی به په وړاندې خپل مدني حرکتونه جاری ساتي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید بیا وایي د انتخاباتي پروسې سیاسي مخالفین باید د انتخاباتي کمیسیونونو د دروازو د تړلو پر ځای له حکومت سره مذاکره وکړي او حکومت دې هم د دې کار زمينه برابر کړي.
هغه مورز د لښنې وړ په غوډه باندې خبرې وسی، تخنیکی بحثونه باید تر سره شي، حل لارې ورته پیدا شي او ټول خلک باید قناعت وکړي. 100% وختنه په دغه وخت کې فکر کوم چې عملی هم نه بریخي. نو زه د دفترونو تړل د دې پروسې لپاره یو جدي ګواښ وینم چې دا کار سره کیږي، د خلکو سره جفا ده او څنګه دغه نوې ورسپاکي چې په افغانستان کې د منزل په حالت کې ده، فقط دغه لسنځو خندو سره مخامخ کی او اعتبار نه سقطوي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې انتخابات په پوره شفافیت تر سره شي او د تر سره کولو لپاره مالی او تخنیکی امکانات برابروي.
د سفی الله ستانکزي په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په بلخ کې ولایتي دفتر بیرته پرانستل شوی او د قندهار د دفتر د پرانستلو هڅې هم روانې دي. بل ورته یو شمیر انتخاباتي څارونکي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي بهیر د مدیریت په زوف تورنوي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې له بایومټریک سیستم څخه استفاده د کمیسیون څخه د استفادې په اړه د کمیسیون پریکړه عملی نه ده. دا څارونکي د انتخاباتو په اړه د حکومت پریکړې ډرامې ته ورته بولي او وایي انتخاباتو ته په پاتو کم ورځو کې دا پریکړه د انتخاباتو بهیر له لا نورو ستونزو سره مخ کولی شي. له دې سره سره یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ته د دې کمیسیون د کار د څرنګوالي په اړه د دې سیستم د کار د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړل شوی نه وي، دوی به د انتخاباتو په ورځ له بایومټریک سیستم څخه د استفادې مخه ونیسي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د میزان د 28 نیټې د انتخاباتو برخلیک لا هم ګونګ او د دغه پروسې د مدیریت په برخه کې د کمیسیون کار له انتقادونو سره مخ دی. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې حکومت او کمیسیون ډیر وخت ضایع کړی، خو اوس چې د انتخاباتو ورځ رانږدې شوه یو نمایشي کار او لکه د تیرو انتخاباتو په شان لوبه تکراروي.
په داسې وضعیت کې زموږ ټینګار دا ده چې راځي له هغه طرحونه چې هغه موږ پایلې ته نه رسوي، بلکې فقط عامه از آن تریو خپل تخصوی لاند راولی لغنه با جده وکرو. دی تاکنو اصلی سونزه سیاسی سونزه ده. نو خب داوی چه یو سیاسی اجماع را محسس روی او دا دادی دستی طول تا سپر تاکنه که نه حکومت نه سیاسی کرده مداخله کی او کمیسیون خپل کار پتیر بپلوی او
د ولسی جرګې انتخاباتو ته 22 ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټاکل شوی وخت د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي. د بایومټریک سیستم د دستګاو او وسایلو لیږد په اړه عامه پوهاوی، د ظرفیتونو جوړول، کارکوونکو ته د لازمو زده کړو ورکول، په کمیسیون کې د ډیټابیس ځای پر ځای کول هغه پړاوونه دي چې د څارونکو په باور لږ تر لږه 2 میاشتې وخت نیسي. د څارونکي وایي پاتې کم وخت په کتو په لوړه باید د بایومټریک د وسایلو او دستګاو اخیستل د افکارو د بدلولو پرته بله نتیجه نه لري. د ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ له اختلافاتو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره اونۍ ومنله چې د میزان د 28 نیټې انتخابات د بایومټریک سیستم نه په استفادې ترسره کوي، هغه غوښتنه چې په وروستیو 2 میاشتو کې غیر عملي بلل کېده. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دغه پریکړې تر ډیره باوري نه دی چې آیا وبه کول شي د انتخاباتو په ورځ د سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي او کنه. د یاد کمیسیون مرستیال ویان سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې هغه جرمني شرکت کوم چې بایومټریک سیستم د دوی په واک کې ورکوي، کوونه شي کړای چې په خپل وخت سره یاد سیستم د رای ورکونې په مرکزونو کې فعال کړي، انتخابات به د کاغذي تذکرو له مخې ترسره شي.
همدغه جرمنی کمپنۍ سره دوی خبرې کړي دي تر څو د ټاکنو په ورځ مونږ ته دغه سیستم راکړي. مونږ دغه سیستم غوښتونکي یو، که چېرته دغه سیستم د موږ په ولکه کې راشي او په هغه ډول سره چې دوی وایي چې د دې څخه استفاده ډېره اسانه ده، ټریننګ ته ضرورت نه لري، نو په هغه صورت کې به مونږ وتوانېږو چې د ټاکنو په ورځ له دغه سیستم څخه استفاده وکړو.
اخو د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ویان فضل رحمان اوریا وایي لا هم ځینې پوښتنې شته چې حکومت یې باید د یوې کمیټې په رامنځته کولو ځواب کړي. د نوموړي په خبره لا معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم او کړنلارې له مخې به له یاد سیستم نه ګټه اخیستل کیږي او څنګه یې باید څارنه وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
هلمند ولایت کې ل 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه په سلګونو نورو ښوونکو ته هم اړتیا لري. ویل کېږي چې د یو شمېر ولسوالیو ښوونکو ته وسلوالو طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې په یاد آزموینه کې ګډون وکړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار محمد الیاس دایی په راپور کې اورو.
د خړ کاغذي هغه کارتن خوله خلاص کړه چې د لس کسیز هیئت په وړاندې د ازموینې لپاره ترتیب سوي سوالونه پکې لاک او مهر سوي ول. په لشکرګاه کې د هلمند د ښوونکو د عالي موسسې په انګړ کې سهار که څه هم ګرمي نه ده خو په رنګارنګ جامو کې د ولسوالیو نه راغلي هغه کسان ازموینې ته ناستې چې غواړي په لرو پرتو سیمو کې د ښوونکو په حیث دنده واخلي. د ګرمسیر، خانشین، دیشو، سنگین او کجکی ولسوالیو څخه راغلي کسان هیله ښیي چې بریالي سي او بیرته خپلو سیمو ته ولاړ سي او تدریس وکړي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نمرو سوالونو او ځوابونو په برخه کې دي منصفانه برخورد وسي او هغه کسان دي د ښوونکو پیسې وګمارل سي چې وړتیا ولري.
زه عبدالحاجی د ګرمسیل د ولسوالۍ د مین پښتې د مکتب څخه راغلی یم. د معلمین ته چې امتحان ورکړم معلمۍ ته کامیاب شوم.
زه حکمت الله د ګرمسیل ولسوالۍ د شهید عبدالغفور د متوسطې استاد یم. د معلمۍ د امتحان لپاره راغلم. ان شاء الله کوشش کوم چې سوالونه حل کړم او سم جواب ترلاسه کړم.
دا بهیر سم دي د ازموینې؟
ان شاء الله تر اوسه پورې سم دي.
زما نوم حبیب الرحمن دی، کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی. زه غواړم چې امتحان ورکړم او د استاد په صفت باندې هلته وظیفه اجرا کړم.
احمد جعفر هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بیا له نوم په لشکرګاه ښار کې اوسېږم. غواړم چې په ولسوالۍ کې تدریس ورکړم. زده کوونکو د زده کوونکو پر ذهن باندې باید ښه اغېزې درس تدریس یم او غواړم چې خپل هېواد ته خدمت وکړم.
په هلمند کې د معارف د ریاست مسؤلین وایي وړاندې تر دې چې 123 تړلي ښوونځي پرانیزي نږدې 3000 اضافي ښوونکو ته اړتیا لري چې د زده کوونکو روزمره درسي بهیر پر مخ یوسي. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری وایي د ښوونکو د کمښت له امله د هلمند د اکثر ښوونځیو د زده کوونکو درسي بهیر منظم نه دی. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که وزارت ورسره موافقه ونه کړي نو د خپل صلاحیت نه به په استفاده د ښوونکو په برخه کې موجود اړتیاوې پوره کړي.
په مرکز کې مو چلان ورته ورکړی دی هغه باید مسلکي معلمین واوسي، د 14 فارغین وي یا لیسانس وي تر څو موږ خپل تشه په ډکو د رښتې په اساس اعلان سوي دي. خو په ولسوالیو کې د پاره چې موږ ابتدایي سیمپونه لرو او ښځینه نه پیدا کیږي، د نهم ټولګي فارغ هم چې هغه په امتحان کې بریالی سي او هغه وړتیا پکښې وي چې موږ یو ټولګي ته ودرو، هغوی څخه هم په ازموینه کې ګډون کولی سي هغه منو.
په لشکرګاه کې د ازموینې میدان ته درغلو 1345 ښوونکو په منځ کې یوه ښځه وه چې د مسؤلینو په خبره د دیشو ولسوالۍ نه راغلې ده او بیرته به هلته نجونو ته د تدریس لپاره ځي. اما د پوهنې د ریاست چارواکي وایي ډېر ژر به د 200 ښځینو نه د قراردادي معلمۍ په برخه کې ازموینه واخلي او خپلې اړتیاوې به پوره کړي چې په دې برخه کې ډېرو ښځو د لشکرګاه او ګرشک په شمول په نادالي ولسوالیو کې نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې یوازې د ښوونکو د کمی ستونزه نه ده. زده کوونکي د کتابونو تر څنګ د مناسبو میزونو، چوکیو او درسي موادو په څنګ کې د لابراتواري توکو د کمښت شکایت کوي. وایي د ساینسي مضامینو اکثره تجربې په کتابونو کې لولي، لابراتوار او دغه لپاره مجرب کسان اصلا وجود نه لري. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
دا محمد الیاستایی په تفصیلي راپور کې مو اوریدل چې په هلمند ولایت کې له 1609 کسانو څخه د معلمۍ لپاره آزموینه واخیستل شوه. د دې کسانو څخه به شاوخوا 600 هغه کسان انتخابیږي چې تر ټولو ډېرې نمرې وړې دي. د پوهنې د ریاست مسؤلان وایي تر دې علاوه به په سلګونو نورو ښوونکو هم آزموینه واخیستل شي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا بکړم په لابسای وانه
یا پر در لاس والم
و بن لرو مش دوکومنت خایش لرو چې موږ د اوبو بندو بس
په لاس فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
د همدې خبرونه په جریان کې اوري چې د ایران ولسمشر وای چې د شنبه پورس په اهواز کې پر یو پوځي پریډ په حمله کې یو عربي هواد د سیمې یو عربي هواد لاس لري خو اوس اته بجې او شل دقیقې له احمد تکل څخه اوري چې د نړۍ مطبوعاتو خبره کړي
نیوزویک مجله د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د مسکو غونډه په یو تحلیلي راپور کې څرګرلې ده او لیکي چې د افغانستان د سولې په اړه غونډه امریکانا بلکې روسیه را بللې ده راپور یادونه کوي چې روسیه د لومړي ځل لپاره 13 میاشت په دې اړه چې غواړي دا غونډه د وسلوالو طالبانو په ګډون جوړ کړي خپل پلان اعلان کړ طالبانو هغه مهال په دې غونډه کې د خپل ګډون ډاډ ورکړی وو خو افغان حکومت ویل چې ګډون نه پکې کوي مګر روسیه بیا روسیه د دې لپاره چې افغان حکومت هم استازیتوب پکې ولري دا غونډه وزندوله نیوزویک لیکي چې مسکو ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د موین نصیر احمد اندیشه په مشرۍ د یو جګپوړي پلاوی له سفر وروسته د افغانستان د جګړې د حل لپاره د مسکو غونډې ته د تیاری رسمي بهیر د جمعې په ورځ پیل شو خو خبرونه زیاتوي چې د دې غونډې نیټه رسمن نه ده ټاکل شوې نیوزویک د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه وینا یادوي چې وایي کابل د مسکو په غونډه کې د ګډون ډاټ ورکړای او اوس د ملمنو درا بللو پر بهیر کار روان دی کابلوف ایزویستیا ورسپانه ته ویلي دی چې اوس مهال اصلي تمرکز د غونډې د نیټې پر ټاکلو نه بلکې پر محتویاتو دی نیوزویک لیکي روسیا که څه هم په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالفت کوي خو په افغانستان کې د روان کړکیچ د حل په برخه کې په دوامدار ډول چمتووالی ښودلی یوریشیا ریویو آنلاین خبرونه افغانستان کې د داعش او وسلوالو طالبانو حمله پر تل کړی دی او لیکي چې داعش د لهالته د طالبانو په پرتله د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت منلای دی خبرونه لیکي کته هم د روان 2013 کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ډیرو حملو مسؤلیت طالبانو ته متوجه وو خو دې ډلې د لکشمیر انساني تلفاتو پړه منلی ده یوریشیا ریویو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما لخوا د جولای د 15مې د راپور په حواله لیکي چې کڅه هم هغه حمله لګوي چې مسؤلیت داعش ډلې منلای خو تلفات برعکس زیات وو خبرونه د یونما په راپور کې د تروریستي حملو او د هغو د تلفاتو د ارقامو یادونه کوي او لیکي په افغانستان کې په سلو کې د شپږویشتو حملو پړه چې د ملکي تلفاتو شمیر یې 453 کسانو ته رسیږي طالبانو منلې په داسې حال کې چې په سلو کې د 15 حملو پړه چې د ملکی وګړو د تلفاتو شمیر 595 کسانو داعش ډلې منلې خبرونه د طالبانو او داعش د شکنجې په طریقو کې د توپیر یادونه هم کوي یوریشیا ریویو د قربانیانو د مړیو د غوڅولو او پربمونو د خلکو د کینولو مواردو ته اشاره کوي او لیکي چې د داعش ډلې د شکنجې طریقې د طالبانو په پرتله خورا زیاتې بوګنون کړي
په غزنی کې د چرګانو د فارمونو د اتحادیې په غوښتنه پولیسو په پاکستانی چرګانو او د چرګانو په غوښو بندیز لګولې ده عام ولس هم له دې کار څخه خوښ دی وایي چې غواړي افغاني تولیدات استعمال کړي په خاص ډول پاکستانی چرګانو د پاکستانی چرګانو د غوښو استعمال ډډه وکړي حبیب الرحمن تاثیر په لغزنی نه رپورت لري
په غزنی شهر کې د پاکستانی چرګانو په خرڅلاو له بندیز څخه وروسته د دغه ځای خلک وایي زیات خوشاله دي چې د خپلو وطني چرګانو د غوښو خوړل یې پیل کړی دی ازادي راډیو ته یې وویل غوښه یې خوږه بیا یې ټیټه او شوروا یې مزهداره یې
شوروا یې ښه شوروا راځي و دا هم څه د مریض لپاره وړم
په خوند کې د وطني پرخه دي غوښه دا پی خوندور دي په دې کې د سدې بيخه هغه نه دی چول لسر
خلک د خپل وطن غوښه خوښي دي غزنی غوښه
ډیر نور خلک بیا د وطني تولیداتو د خوشولو څنګوایي ل وطن سره د مینې په پاره د وطني چرګانو غوشي خوشيږي
ګټه ودا د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مختص نه پاکستان موږ څه کوز دلته ورلګي
او اله خوشاله نه د دې موږ خپل وطن د چرګان
د دومره نازک غوخه لري د پاکستان کې لګي او ودا لري د بیلته افغانستان ته لګل په دې پیډې سي امرداري یا کارل ویدل دي
ک دغه کسان د خپل وطني چرګانو له غوشو خوند داخلي خو دغه چرګانو قصابان بیا دې تزل شو کوي چې کاروبار ور سره زیات ګټه ډیر او مشتریان یې پریمانه سوی دی.
خوانیم ښه ده د خپلې افغانستان غوښې او د افغانستان دغه په خاطر باندې اخلي.
تاوان یې دا اوسي دغه د پردی وطن شی و، لکه دا خپل دلته په غزني کې لویږي، دغه ګټه دغه وطن ته رسیږي.
ولا په دواړو کې ګټه کومه ترمه، خو دا پېښه ده، دا پېښه اقتصادي ده.
په غزني کې روغتیایي ماهرین هم د وطني چرګانو غوښه بهتره ګڼي. د غزني د ملکي روغتون مشر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل تر پاکستاني غوښو څو کرته وطني شي دي.
دا چرګان چې له خارج نه راځي موږ ته مطمئن نه دي چې په لحاظ باندې به دغه وضعیت څنګه وو، او هغه چې زموږ په وطن کې روزل کیږي او تولیدیږي، چې زموږ د خپل وطن مال دی او په نږدې باندې پردن یو قصاب ځي او له پارونه چرګان اوړي، دا په باندې مطمئن ته خلک په باندې مطمئن دي، ورته معلوم دي چې دا مریضان دي کنه دي خلاص.
په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه وايي خپل تولیداتو ته د وادي ورکولو، د خلکو روغتیا په پام کې نیولو او بازار ته د ښه کیفیت غوښو د ورکولو په خاطر د دولت په مرسته له پاکستان څخه د راوړونکو زړو چرګانو په غوښو خرڅولو بندیز لګولای دی. د دغه اتحادیه یو غړی ډاکټر سید حمید الله حسینی ازادي راډیو ته وویل هغه چرګان چې افغانستان ته راوړل کېدل هلته په خوراک بندیز وو.
اقدام به یې کار کړی چې باید مرغۍ پاکستانی رو بند کړي.
دی وایي هیواد په ځانګړې توګه غزنی ته له پاکستان څخه هغه چرګان راوړل کېدل چې هلته د روغتیا وزارت له لورې په خرڅلاو بندیز وو، ځکه دا چرګې له زیاتو هګیو اچولو وروسته له هیواده باسي او افغانستان ته یې رالیږي. موږ په غزنی کې د چرګانو تر نوي زیات پارمونه لرو چې ټول ولایت ته پاکه، تازه او لایلته وتلې غوښه ورکولی سو. پاکستان هغه چرګان رالیږي چې باید دوی تر خاورو لاندې کړي وای،
زیر خاک میکنن که اینا نابود شوه.
د غزنی امنیتی چارواکي وای پولیسو هم په ښار کې د پاکستانی چرګانو د غوښو په پلورلو بندیز لګولی دی. امنیه قمندان مل پاسوال فرید احمد مشال ازادي راډیو ته وویل پولیسو د وزیرانو شورا پریکړه عملي کړې ده.
پاکستانی چرګان دغه شورای وزیران د فیصلې مطابق د امنه دي، او هغه د مرضی او دغه شانو سره ډک دي چې خلک نه جوړه کیږي. پولیس خپل عملی بڼه اقدام وکړي او بل بزمش داخلي تولیدات پر مخ ولاړ شي.
که په غزنی کې د چرګانو د پارمونو اتحادیه په دغه ځای کې د لسګونو پارمونو د شتون خبره کوي، خو ځینې قصابان د چرګانو له کمبود څخه شکایت لري او وایي په دای پسې کورنۍ چرګان نه رسیږي تر څو خپل مشتریان خوشحاله وساتي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکمو جرا غوښتونکو کار وبل او د خلیج یو هیواد د هغوی په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه سفی الله ستانکزی راپور لري.
د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې وخت په اهواز ښار باندې د شنبې ورځې برید د عرب جلا غوښتونکو وباله چې دغه هیواد واکمنې ډلې سپاهي پاسداران د دې خونړي برید د غچ اخیستو ژمنه ورکړي. د ایراني رسنیو د رپورټ له مخې د ایران او عراق د اتیایمې لسیزې د جګړې د یادښت په مناسبت په پوځي رسم گذشت باندې هغو کسانو برید کړی و چې پوځي درشې په تن وې. اسلامي دولت ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست، خو د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یکشنبه وویل پوهیږي چې چا دا برید کړی او چوکی تر شادیم.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند.
دوی مکتبیخی واضحه ده چه چا دا کار کرده، کم دل ده پچا پوری ترلی. ده خلیج فارس یا جنوبی هیواد هم ده دوی مالی و تسلیحاتی و سیاسی مسائل پغار اخیستی. طول دا وارده و مزدور هیوادونه چه پدی سیما که گوره ترشای امریکا و لاره ده و پارویه.
پشتوانشون امریکاست، امریکایی ها هستن اینا رو تحریک میکنن.
روحانی تردی و اینا و روسته در ملگرم لطنو پا عمومی اسامبله که در گرون لپاره نیویورک تروان شو. خوزستان چیرته چې پکې د شنبې په ورځ د سپاهي پاسداران د 12 غړیو په شمول 25 تنه په ډزو وژل شول او 15 نور ټپیان شول. له عراق سره ګډه پوله لري او ګڼ عرب توکمې پکې اوسي. په دغه ولایت کې جلا غوښتونکو مخکې هم غږ پورته کړی چې ایران بیا خپل سیمه سیالان د دوی په پارولو او ملاتړ تورن کړي. ویل کېږي چې ښایي د روحانی د یک شنبې ورځې توندې خبرې سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو او یا بحرین ته اشاره وي چې د امریکا متحده ایالاتونو نږدې ملګري دي او ایران په منځني ختیځ کې له توندلارو په ملاتړ تورن. ملګرو ملتونو او امریکا د ایران د خوزستان په اهواز کې د بریټ غندله خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی په دې بریټ کې د ایران لخوا د امریکا د خپلتیا د تورونو په جواب کې ویل د بریټ زکه وشو چې د ایران حکومت لډیر وخت په خپل خلکو ظلم کوي.
The United States condemns any terrorist attack anywhere.
دا وایي متحده ایالاتونه هر چیرته تروریستي حمله غندي دا زموږ همیشنه دریز ده. فکر کوم هغه څه چې روحانی باید تر سره کړي دا دي چې د نن خپل هیواد وګوري. د ایران خلک اعتراض کوي هر پیسې چې د هیواد ته ورغلي په اردو لګیدلې. تهران لډیره وخت په خلکو ظلم کړي او روحانی باید وګوري چې ستونزه چیرته ده. فکر کوم د ایرانیانو زغم ختم ده او ستونزه هم له ما غزا را پیدا شوه. روحانی د نورو د تورنولو پر ځای په خپل آینه ته وګوري. اهواز باندې د شنبه ورځې د بریډ مسولیت عرب جلا غختونکو ډلې هم منله. تهران پرون یک شنبه د ډنمارک، هالند او برېټانیا سفیران ځکه احضار کړي وو چې د ایران په خبره د غدرې هیوادونو د اهواز د جلا غختونکو عربانو ډلې یو شمیر غړو ته خپل هیوادونو کې ځای ورکړي.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په بلخ کې پرون د دې کمیسون ولایتي دفتر بیرته پرانستل شو او په قندهار کې به هم د دوی دفتر ډیر شر پرانستل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی جنوب او جنوب ختیځ سیمو ته د 1 میلیون جلد کتابونو د ویش پروسه پیل شوې ده. د دې وزارت ویان کبیر حقمل ازادي راډیو ته ویل چې دا کتابونه هغو سیمو لپاره دي چې تودی دي. د هیواد په جنوب او ختیځو کې ځینې سیمې دي او په یوه اونۍ کې به دا کتابونه ورته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د هند پر وړاندې د آسیا جام په لوبو کې خپل وروستۍ لوبه ترسره کوي. افغان ټیم د آسیا جام په لوبو کې د څلور غوره ټیمونو ترمنځ دوه لومړنۍ لوبې پاکستان او بنګلاديش ته بایللې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خوزستان ولایت کې ورسته برید د عرب توکم او جلا غوښتونکو کار بللی او ویلي دي چې د خلیج یو هیواد په دې پیښه کې لاس لري. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لیدنو کتنو له یو مصروف مهالویش سره نیویارک ته رسېدلی دی. ولسمشر ټرمپ به د غرا سبا د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو یا اوپیک سازمان غړو په نړۍ کې د تیلو نورو لویو تولیدونکو موافقه کړې چې د تیلو د بیې د کمولو لپاره د امریکا د ولسمشر له غوښتنې سره سره به زیات تیل تولید نه کړي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پوري واوري. په منځنۍ صفه 1200 نیمه په ټولو افغانستان او ټولو سیمه کې اوریدل شي. او د ازادي رادیو پر وب پانا ازادي رادیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر وو پوري په مستقیم ډول اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه دوه ونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه کې او د ورکشو یو عزیزانو د لټون ونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشبلو یاغي په سي ورشم دي کړه باندې ورستی دي شي او ناهيله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کاپیسا له ولایت د نجیب الله په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د اصلاحات ادارې په یوه امتحان کې ګډون وکړ، خو اوس ورته د اصلاحات ادارې کمیسیون وایي چې دغه څنګه چې تا په کې امتحان ورکړې د دوی په پلان کې نشته. دی وایي په دغه څنګه کې ما د ادارې اصلاحاتو د کمیسیون د کارکوونکو په مشوره امتحان ورکړ، خو اوس ډېره موده کېږي چې بې سرنوشت یم. دغه ستونزه مو د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له چارواکو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف پلټکه
خورور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
مانه نه وانم نجیب الله د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اوسیدونکی.
ستونزه دې سده؟
ستونزه مو خو دا و چې په کال 2019 کې د اصلاحاتي ادارې لارې او ولزره بستونه اعلان شول، بیا موږ د انټرنیټ لارې سپنا مو کو نو د دارالمعلمین ته شارت لیستم نو کله ته ثاني د امتحان تلارم هم کتل چې زه د شریعت نه فارغ يم او علوم دینی بس نو بیا په ثاني د امتحان کې ما د مامورینو رسمي مامورونو پښتنه وکړه ګوره چې دا سیستم سره مخامخ يم شارت لیست وایم دارالمعلمین ته ولی بس می نشته نو زه څه وکړم او زه حال دا چې انګلیسي تجربه هم لرم اسناد هم لرم انګلیسي ته امتحان ورکوم وای نه خیر انګلیسي ته نشي ورکول کې حساب بس نشته ته کولای شي د انګلیسي په ځای روان شناسي انتخاب کړي نو ما د روان شناسي کوډ ورک په نتیجه کې تلو او نه وی کې زه کامیاب شوم یو دارالمعلمین ته کله چې د خپل اسنادونه ارتبي کول نو دا اسنادونه مې ته قابل ورسېدل ریاست عمومي تربیه معلم د افغانستان هغه را تکړه چې تاسو خلاف د رښتیا مونږ ته معرفي شوی یاستې مونږ نه شو کولای تاسو مکتوبي منځوري درکړو نو له دې نه وروسته مالې مونږ نه سرنجام وای تاسو د هر څه سره وګی چا کامیاب کړی یاستې کله چې موږ دوه تلاړ خپل ذاتی ادارې سره هغه سره دا موضوع مطرح کړه وای دا تصمیم گیری کیږي هغه نو ورسره به موږ تاسو ته راپور درکو نو دا نن شپږ میاشتې کیږي به سر نه وسته هم دا غسی بیکاره پاتې یو وکړ کی نو موږ کارسته نم گزاران
د پوهنه وزارت دا جواب درکړ
ریاست دی عمومي تربیه معلم افغانستان
تا ورته دا ونه ویل چې دا امتحان دی د اداري اصلاحات د کمیسیون د کارکونکو په مشوره ورکړي
وای دا اصلاحات اداري دغه یو ځانګړی هغه د ځواک ده چې یوازې رئیس جمهور سره اړیکې لري وزیر هم نشي کولای موږ ته کوم امور راسپارلی ما اجرات په مخ دیو نو دا امور د دې ته تاسو خلاف د رښتیا موږ ته معرفي کړی استي ستونزه مو اصلاحات اداري سره مطرح کړی کله چې موږ اصل اړو اصلاحات اداري مخې ته نو راغی کړی وای چې تاسو رئیس اصلاحات اداري تاسو پیژنې نو تاسو ته زنګ وی کنه نو تاسو نشي کولای دنه اسې ازې سلا قسم پیدا نه کړ چې موږ خپل موضوع سره
مچا کو دې د سیستم سره مخامخ یو خا کوس د روان شناسي په سانګه کې تاسو ونیسي علاقه ور سره لری او کولای شي چې په دې رښتکه کې خپل راتلونکو چارې پر مخ بوزي
زوایه مکو امتحان دی واخلي شفایي او تحریري اته مونږ نشو کولای نو هغه بیا ما خپل مې استعداد درلود د کار مې وکړو کتو کې استعداد نن لري هیڅ پر میدان ته وځي نه
د ادارې اصلاحاتو کمیسیون ته تلې مسولین خو به درته سو ویلي کنه
مونږ ته اجازه نه راکې مرکزی اصلاحات ادارې ته چې مونږ دنه لا سې اصلاحات سره وغږیو بیا مونږ تاسو کم خسته د ورځ کوړل وغږی کړی تاسو خپل ولایت اصلاحات ادارې ته لاړ شي او خپل ولایت اصلاحات ادارې کې خپل موضوع مطرح کړي داغه زنا دا کار په مخزي خو کله چې بیا خپل ولایت اصلاحات ادارې ته زم هغه پښتنه کوم ویلو سره تصمیم گیری نه دا خپل سوې مونږ ته کوم ریپورت نه درغلی مونږ ته څه شي ویل نه سوتي آیا دا شي ردوي بالکل ټوټل او کدا شي یو تصمیم گیری هغه شتل کیږي
په ولایتونو کې د اداري اصلاحاتو د کمیسیون څنګه شته
بالکل په ټول څلور دیش ولایتونو کې اصلاحات اداري نمندګی شته
ته غواړی چې خون کې شي
څوکتور خصوصي کیم خوست کیم کار کو خوست د پانتون د شریعت څنګه نه فارري بالکل غلمی د پاره امتحان ورکړو کامیاب شي وړم دا کار وکړو خوست به سرنوشت پاتیو نه مو څوک راغوري او نه څوک پرې ځي سلا سره وګیګو خپل مشکل مطرح
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون لویاند خاغلی عبدالفرید احمد سره شریک کړه جناب احمد د زینو خون کو نه چې په خاص موینه خستل شوی البته د اداري اصلاحات لخوا دغه از موینه کله خستل شوی او هغه پروسه څنګه وو نتیجه څه شو
دا تاسو پیګه چې په تیر کال کې موږ تقریبا 3000 بستونه د اداري اصلاحات لخوا وو پیژندل شو او آزاد سیالي ته وسپارل شو چې په دې کې تقریبا 3 لک کسانو په ټول افغانستان کې ځان نه کاندید کړی وو او ازموینه د کانکور په سیستم تر سره شو په درې د شولاتونو کې اول تر سره شو د هغه نتایج اعلان شو هغه کسان چې کامیابان هغه خپل ادارو ته د موږ لخوا معرفي شو پس له دې چې اسناد او کاری تجربه کرده او ارزول شد نو پس لغه موږ بیا د کابل امتحان هم شروع کړ کابل امتحان هم خلاص شو دا اوس مهال چې تاسو سره غږیږم د دې کابل کاندیدان هغه موافق کاندیدان د هغه اسناد او ارزیابي کیږي د کمیسیون لخوا او کله چې اسناد تاییدیږي دوی ادارات معرفي کوي
خغلی احمد دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د کاپیسا له ولایته د نجیب په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د امتحان په ورځ د اداري اصلاحاتو کارکونکو ورته ویلي چې امتحان کې برخه واخله او دغه امتحان ورکړه خو اوس ورته وایي چې تا د رښتې خلاف امتحان ورکړې دی وایي ډېره موده کېږي چې بې سر راویشته یم او د دغه کمیسیون نه مې کوم ځواب هم نه دی اخیستی ستاسې نظر غواړم
د داس ورور چې د خو اول تجربه وو په افغانستان کې چې په دې پراختیا او په دې وسعت کې بس اعلان شو کاندیدان شو یعنی مو د موږ توقع دا و چې په دې کې به تخنیکي ستونزې بخي ډیر وي خو الحمدلله فضل الله خدای غو دقت چې موږ د همکاران له خوا تر سره شو په دې کې هغه تخنیکي ستونزې بخي لږ وو تقریبا 2 شپېته بس په دغه 3000 بستو کې داسې تخنیکي ستونزې سره پیښ وو چاغه د موږ مشخص ټیم تخنیکی ټیم ټول سره ولید تقریبا 2 میاشتې مخکې ټول ورته رسیدګي وشو او هغه کسان چې مشکل درلود مشکل حل شو او خپل وظیفو ته ادامه ورکی تر اوسه پورې کار شروع کړی ده یوازې دغه مشخص موضوع شته سوای چې ته د دوی ولې دغه 2 میاشتې کې موږ نه مراجعه نه کړی یا رښتیا دوی د سره کامیاب دی کنه دی نو زما غوښتنه ده چې د سره خدمت غاوري یو ریکومیشن تراشي د مو دفتر تراشي زما غوښتنه تخنیکی ټیم سره وګورم ووینم چې د سره اول کامیاب دی کنه دی ته وایي چې کو پس لږه کار مشکل مو کو اوس امکان ولري کنه که حال سی خورته حل کو زکه 2 میاشتې تیر شوی ده دغه پروسینه او که نو بیا کیش تورور راتلون کې بس ته ځان کاندید
کی ان شاء الله بسونه ډیر لاندې کې خوای مهربان
د انصاف پلټکه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجیب الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړي چې ډیر موده مخکې امتحان ورکړي او غوښتل چې خون کې شي خو اوس ورته د اداري اصلاحاتو کمیسون وایي چې د رښتې خلاف یې ازموینه ورکړي او د اداري اصلاحاتو او ملکی خدماتو د کمیسیون ویاند عبدالفرید احمد وویل چې امکان لري د دې کار خلاص شوی وي او که بیا هم کومه ستونزه موجوده وسی د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او ستونزې ته د حل لاره پیدا شي عزتمندو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني لارې چارې ولري له ازادي راډیو سره شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو ته خپل نیک هیله او پیرزوینه وړاندې کوم هیله د چي د ژوند په ټولو برخو کې بریالي اوسئ د دې ونی پیغامونه راخلو چې ځینې دوستانو ورک عزیزان پیدا کړی دي معلومات را سره شریکوي نشانه یې راتوي او ځینې نور بیا په خپل ورکو پسې ګرځي او وایي چې په کوم ځای کې ورک سوي دي او کمې نشانه لري نور مو وخت نه نیسم ستاسو راغلي پیغامونه به واورو
بلی السلام علیکم زه ګل احمد وی سالم د هلمند ولایت بنډالی ولسوالۍ د سید آباد څخه دا پیغام ته پیلم دلته زموږ سره یو ورک عزیز دی مفتی دا کړی دی د عارف لا په نامه دی په ژبه ګونګی دی په قلم باندې خط زده دی خپل نوم لیکي پر کتاب شوی چې زما نوم عارف لا دی نو قریب څوک نه دی پیدا شوی دی په دغه وطن کې ګرځي ته دا اوس پرې قریب څوک نشته که د چا یا قریب یا د چا دوست یا چا ورور یې نو زما سره دې په دغه اړه شمېره لیکونې چې زه یې په اړه په معلومات ورکړم زما ټلیفون شمېره ده 0 9 8 9 8 9 یو ځل بیا شمېره 0 9 8 9 8 9 9
السلام علیکم سلام نو نه چې لید آزاد رادیو ټولو قدر مون اوریدونکو ته وړاندې کوم کشمن تر خیم د کابل ولایت د دې صاحب دولس ولینا البته یو کس چې څوت خرمی خپل مخ بیا او ځان د میدان وردګ ولایت وسیدم کې ماری پی کې یو تقریبا 6 کال مخ کې ځان هوا ته له حالت ماته زنګ وه سي زه تقریبا 6 کال مخ کې تر غل مو بیا څنګه کاله زندانی او هوسپیلن زندان نه خوشی ما دلته پیران کې او سختمانی شرکت کې کار کوم او خپل کورنۍ دوستانو نه وای څه خبر نه لرم نو د خورمی صاحب په حق له کورنۍ دوستانو معلومات غواړي نو زه به د مسعود خورمی په حق له معلومات ورکوم ما ته زنګ وای زه به ورته د خورمی صاحب شماره ورکوم معلومات په حق له ورکوم البته دغه شماره ته زنګ وای سی پر و اته تلور و اته تلور و و و بیا شماره تکرارم 0 9 8 9 8 9 8 یا هم دی بل شماره ته 0 و یا ت سلورتیا شپک سوا واتیا نور مو وقت نیم بسم دخلی پا من. بله السلام علیکم ازادی رادیو د خوشو عزیزان او خبرونی مینوالو او کارکون السلام علیکم و برکات راجع بل وایت علی کنی ولی به سپتمبر په لسمه او د دوشنبه په ورځ سهار په اتنیم بجول باندې ورسم عزیزان خبرونه کې ورور علی کنی ولی وه چې د عبدالقهار زوی ده زموږ سره اوسیږي په زابل وخت کې اوسیدونکی دي
محترم وروره پدغه مشخصات او پیغام چې تاسو وایست موږ په خپل آرشیف کې پیدا نکړ خو د دې تاسو پیغام خبر کړ کچيري همغه دوست تاسو ژغ او ری نو هله د چې تاسو د جواب لپاره زنګ درته وهي نور پیغامونه هم لرو.
السلام علیکم جناب الخلیق اخون ولایت علم نور صالح دا غن شوف په حاله ده چې جره ول صالح د برادش پسې مکه پروت یم مول ورور عبدالرزاق په نامه چې او عبدالوالی او عبدالغنی د جناب الخلیق اخون او دا کته چې شیر ابلوا جو رنگول او څه څه نمبر یا تاسو ته دا معلومی اځای ما هم کړی وخت چې دا کوشش نو سره وکړ ډیر مننه درته وکړ د خپل او ابل مسلمان او مقصدی پدا شمیره مشترک وای دي معلومات راک سپر و سلو سلو درې و شپږ سلو یو نه السلام علیکم کوشش وکستا سی څخه ډیر مننه ډیر مننه السلام علیکم.
بلې السلام علیکم زبا زادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه کوم زه جلیل احمد د فرادی ولایت بالا ګلوک ګلوسواری د ګرانی د کلیه موروره شپږ کال د کورنۍ ته خبرته مې نه درکته ومه کچیر زما کورنۍ زما आवाज اوري او یا بل مسلمان زما आवाज اوري زما کورنۍ په باب له باندې معلومات لري یې رهیل لرمه د ما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوهي زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دوستانو اوس به هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم، نوم یې الله ګل ده، د پروان ولایت د کوی ساتي ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. زما یو ورور ده د کیپات الله په نوم، ولد محمد ابراهیم. د لوی اختر نه مخکې نادره کشوی ده، تر اوسه څه معلومات نشته. که چاته معلومات وي نو په دغه شمیره دې اړیکه ونیسي 0-00-5-8-0-1-2. شماره یو ځلې بیا تکراروم 0-00-5-8-8-0-1-2. که چاته معلومات وي نو دا شماره د تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز جانوائن د هلمند میزنګ تصویر دی. زما د زګیرا د خډیر زیات منو کوم د ورسی ز خلیه زما یو ورو رکسوي چې یو ډیر نسکار سپیر د نسکار او مد نس مو دان نیوز زما کوم ساتاو سوالی رکسوي کارو ده په اړه معلومات لري او تمامي مرتبه په دغه شمره باندې څنګه چې پر ورسه ولسم یې شول سپیر دی سپیر دی چې ما یې درګاو څخه پر ورسه پر سلور نه یو یو
دعا 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 دعا
تلفون شماره د سپر وای 1550
دل السلام علیکم زغل احمد د هلمند ولایت نه د علي دول کولی د لوبا کو سجن ته نکات شمع احمد په نامه دی د جنزلا کا عزیز دی د محمد رو سرور دی دا سرور کال کې چې د کور څخه نظر کاوه د موږ زده د مرګ د ځوان پاره معلومات نه لرو په چیز د خپل نظر او رنګ ولان قربان کېږي د مهرباني دې په دغه لمبر کې مو ستاسو غوښ چې پروازه پروازه یو ټلیفون مې درته وکړ چې پروازه پروازه یو ټلیفون مې درته وکړ ازاده رادیو څخه مې هیله ده چې زما پیغامونه نشر کړي وسلام
السلام علیکم دا ازاده رادیو ټول سر کوم کوټنې کې له سلام نوړان کوم خو دې خو جوړ اوروږي زه سمت الله خان د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ نه مې زنګ والی دی زما یو ورور دی د جی ایم ایس ټی چې د کورس خانه درته کوي دی نو چې کار هر څوک معلومات لري په دې شمیرې دې زنګ راته وایي چې پر اویا اته جیش اته نیوي پنځه سوه یو شمیرې پلا بیا درته وایم چې پر اویا اته جیش اته نیوي پنځه سوه یو لس د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه
السلام علیکم ما ده هلمند ولایت فزنګ د توخلې دي د فساو د چاچانو د ماتین د ساه د سنګاری د فیت زیم د لاوې ضلع خون په نامه د حجا خدان صاحب زیم اسما یو ورور ورستو کې د خپل مو په نامه دا شل سنګری شور د دې چې ورته نه درا کدی هیڅ پته نه څه هر مسلمان ورور سره د عربانی او صدرت معلومی یاد د سرکار کوي یاد په خپل اوري چې پتا غشمیره و مستر زنګ ووي او کته په خپل سازو راواز اوري باید چې خپل قوت په دې غمی سره راشي چې زری حج بابا دې ظاهر دی سره د توام سفر و اته سفر اته و
و نه و پنځه السلام علیکم ډیر مننه د ازادي راډیو السلام علیکم زموږ هیبلاده میدان ورده ګوله د سیاباد ټول سوالای دي ونخي دي حسن بیگ د کلی اوسیدون کایم د ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې زما یو د کاکاز د نوم یې نظام دی د علي خان زوی دی تقریبا دو کالا دی چې نظارا کوي چاته معلوم وي یا ادارات لري نو په دغه شماره ته زنګ ووایي چې پر واویا شپږ شپېته اته دېرش شماره یو ځل بیا ته کړه چې پر واویا اته شپږ شپېته اته کریم اته دېرش
بل سلام علیکم زه جانان یم د کندهار ولایت د ایرازي د کلي څخه زما ورول دی چې نیشت تللی وو د میوان ته سره بغلخه نو خان میژ خلیسترګې دی دی جک سور سپینا بالک دی د فویم تپنه دی نو هر مسلمان ورور ته که معلومي یا په عقل معلومات ولري دغه لمبر دی زما سره اړیکه ونیسي 0 وڅلبیش څلبیش یله کوم نارما پیغام نشر کوي شرینی ورخکیږي هر مسلمان ورو ته کوي معلومات یې او معلومی یې د خپل ځما د आवाज او ما صدا غلمبر دي ما سره اړیکه ونیسي د خدای په امان
جنابات اوسیدون کین زما یو د ترزو یې چې په نامه د مولوی محمد عالم چې دا شپږ کال کېږي د کور څخه نه درک شوی دا کله دې په حق له هر څوک معلومات لري نو په دغه نمبر باندې موږ سره اړیکه ونیسي 0 8 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
السلام علیکم زه بری علی خبرې کوم د پروان ولایت نه زما یو تر زه یو ورکته د نوم یې نادر خان دی د فلار نوم یې روزه دین دی د پروان ولایت د کوی صافی ولسوالۍ اوسیدونکی دی
دغه پیغام د ورور زما یو خوریې دی وروسته د آیات خان په نامه د جبدالي اکا د پل څخه وتلی دی د غرمې په دولس بجې دا څلور کاله کېږي چې ورک دی چیرې چیرې تاسو معلومات لرئ د آزادۍ د لارې څخه دغه پیغام نشر کړي د آیات خان دی د محمود خان اکا زوی دغه پیغام یې زه عبدالنبي نومیږم د جبدالي اکا د پله د مېرمنده ورڅخه مې زنګ ولیده درست ولو
السلام علیکم د زادې د ټول کارکون ته ورزم کوم سلامونه او یو بل سلام د ما انډوال وخت د مرجان په نامه کچا ته معلوماتي په دغه شمیره ته ماته زنګ یې صفر اویا 555 جایزه لري و سلام د خدای په امان.
سلامونه نیکی هیلی احترامات پښتنه مینا یو ځل بیا د پیغام په لیکه در سره ملګری شوه ستاسو د راډیو میناوال او مینا دوست ورور هغه مینا اطلاع تنګیوال د ازادۍ راډیو په صفو د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د تنګي د ښکلې درې څخه تاسو سره دا پیغام ثبتوم. زمونږ په کلي کې چې یو کلیوال مو دی د دیرشو د یو دیرشو کالو دی تیر ورځ د کابل کمپنۍ کې ندرکه شوی دی. هر یوه دوسته که چېرته د علامات معلومات وړي نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0-22-68-28-28. یو ځلې بیا یې وایم 0-22-68-28-28. هر چاته که د علامات جان معلومات وي نو زما سره دې اړیکه ونیسي.
السلام علیکم خلیل اشنا له کونه لوري څخه حضرت یو تر زید عبد الله پونوم دي چیرې وروخیږي چې نظر کشه لري سره کې نشوري او چاته د دې په اړه معلومات یې نو پرګیر بره یو ځخه د تورې جامې دي نو لطفا په دغه شمیره دې ما سره اړیکه ونیسي. په 0-28-28-28-28 نو موږ ته دې دوه شمیره ده نو شیرینی هم لري.
بله السلام علیکم زه خان بریالیم د کندهار د ولایت څخه پیغام پیژنم. هیله کوم چې زما پیغام نشر کړي او زما یو انډوال د هلمند ولایت د کلیکونه کې کور دی نیمې معصوم دی او بل ورور یې نظم احمد نومیږي د څلور کاله کېږي چې زما څه نظره کړي چیرې چاته معلومات وي یا دې زما غوري نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0-28-28-45-50 بیا وایم 0-8-0-4-9-5 انشاءالله جایزه هم لري د خدای په امان.
بله السلام علیکم زده نداجی ولسوالی تاسره په تماس یم تازه را دی د پیغام میته ارزوده چې باز خان نومیږي د درې کال کې چې ورک دی سرتار مور لري جلال خان حق شي دی چې معنا د یو سر دی په دې شمیره د مور سره څنګه چې ار یو کور دی چې ان کې د خپل اولاد په تلور ا نه شپږ دوه دوه اته و اته نه و بیا شمه روان 0-3-9-2-2-8-9-و. السلام علیکم.
علیکم سلام محترم اوریدونکو تاسو پیغامونه مودا د خبره کړ په دې هله چې ورک دوستان مو ژر تجربه پیدا سي او بیرته لغپل کورنۍ سره یو ځای سي تر بل خبرونه چې بیا تاسو د خبرونه وخت را رسیږي اجازه غوړم. الله مو ملسه.
سم رب ملي سم را ګرانا زندګي تیرو انا بغیر خوګه جانا نا زندگی تیرو سمرا پی مینی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوګه جانا نا زندگی تیرو جانان پا
بغیر خوگا جانا زندگی تیروں